द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتان 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان نوی منتخب پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای پوځ به د قبایلي اولس سره کلک ولاړ وي او په قبایلي سیمه کې یو شان ترقی راوستلو لپاره به د حکومت سره یو ځای کار کوي د شام پوځ او اتحادي وسلوال د ګل پورس د الپو خار مشرقي برخې ته ننوتي او مخالف یاغیان د خپل اخیری مرکزونو دفاع کوي او د امریکې کانګرس دواړه ایوانونو کې د استخباراتي چارو کمیټو د هغه تورونو پلټنې شروع کړي چې وروسته نو منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته ګټې لپاره د امریکې صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړي او څو ښې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای پوځ به د قبایلي اولس سره کلک ولاړ وي او په ټوله قبایلي علاقه کې یو شان ترقی راوستلو لپاره به د حکومت سره یو ځای کار کوي نوی منتخب شوی پوځي مشر دا خبرې د پیښور پوځي هډکوارټر کې د ګل پورس کړي دي چرته چې نوموړي ته د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او ملکن ډیویژن امنیتي وضع په اړه تفصیل وړاندې کړی شوی دی جنرال باجوا ویلی په قبایلي سیمو کې ترلاسه کړل شوو ګټو مضبوطولو او د سیمې ثبات لپاره به پوځ د کوم فرق بغیر عملیات کوي غربي نړۍ او افغانستان په پاکستان تورونه لګوي چې په خپله خاوره حقانی ډلې او ځینې طالب توندلارو ته پناه ورکوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي د پاکستان پنجاب صوبه کې د قهرډک مظاهره چانو د ګل پورس په چکوال کې د احمدی ډلې په عبادت خانه حمله کړي خو پولیسو مظاهره چان د غزې نه په زور لري کړي دي د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین ویلي د خوښه زرو پورې کسان د دې په عبادت خانه باندې ورغلي دي او په دې د غټو او ډزو سره حمله کړي د چکوال ډیپټي کمشنر محمود جاوید بټي ویلي مظاهره چانو په عبادت خانه د غټو او خختو گزارو نه کړي او په سیمه کې د احمدی ډلې په خلکو یې ډزې کړي د شام پوس او اتحادی وسلوال د الپو خار مشرقي برخې ته ننوتي او د حکومت مخالف یاغیان د خپل اخیری مرکزونو دفاع کوي د شام پوس د ګل پورز دا وکړي چې د مشرقي الپو خار اتنبی برخه حکومتي ځواکونو قبضه کړي حکومت مخالف وسلوال د ګل پورس د مشرقي الپو د شپږ نورو برخونه د حکومتي ځواکونو د دباو له وجې وتلي دي برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سارنې ډلې ډایرکټر رامي عبدالرحمن ویلي د الپو خار د جنگ اخیری پړاو شروع شوی دی د حکومت مخالف فعالینو ځای خبری ادارې ته ویلي حکومتي ځواکونو د ګل پورس د یاغیانو سیمې نیولو وروسته د اوو ښځو په شمول اویا کسان وژلي دي وایس اف امریکا د دغه خبرونو پخلی نه دی کړی د امریکې کانګرس دواړه ایوانونو کې د استخباراتي چارو کمیټو د هغه تورونو پلټنې شروع کړي چې وروسته منتخب شوي صدر ډانلډ ټرمپ د ګټې لپاره د امریکې صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړي نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته دې وړاندې د استخباراتي ادارې سی آی اے هغه رپورټ د خندا ډک بللې چې پکې ویل شوي وروسته نوي روسته نوموړي د ګټې لپاره د ډیموکرات او ریپبلیکن پاټو قامی کمیټو د کمپیوټرو نظام باندې حملې کړي او د هغې نه معلومات غلا کړي د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوټیرس د ګل پورس ملګرو ملتونو نه هم سیکرټري جنرال په حیث د خپلې څوکۍ سوګان پورته کړی دی نوموړي د جنرال اسمبلی غړو ته ویلي چې ملګرو ملتونو له د ځان بدلون ته تیارېدل پکار دي نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې تر ټولو غټه کمزوري د نړیوالو مسلو مخه نیولو کې ناکامي ده او د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر اسرائیل ته د دوه جدید جنگي جهازونو F-35 ورکولو لپاره دغه هیواد ته د ګل پورز ورغلې اسرائیل د هغه یو شمېر ملکونو نه دی چې د F-35 جنگي جهازونو آرډر یې ورکړی او د ټولو 50 جهازونو اخیستو پلان لري اشکاټر ویلي امریکا به اسرائیل ته تر ټولو عصري پوځي صلاحیتونه ورکوي او دا چې د دواړه ملکونو پوځي تعلقات تر هر وخت نه زیات مضبوط دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورز ویلي چې پوز به د قبایلي اولس سره کلک ولاړ وي او په ټوله قبایلي علاقه کې یو شان ترقی راوستلو لپاره به د حکومت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا خبرې د پیښور پوځي هډکوارټر کې کړي دي چېرته چې هغه ته پوره حال احوال د امنیتي چارو په اړه باندې وړاندې کړل شوی دی. دا خبرې نوموړی په داسې وخت باندې کوي چې پوز په شمالي وزیرستان کې د تونلارو پر ضد عملیات کوي، خو د قبایلي سیمو نه په لکونو خلک اوس هم د خپلو کورونو نه بهر د کډوالۍ ژوند تیروي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د پاکستان قبایلی سیمه د خلکو سره به ودریږي چې حکومت دغل تګر د سیمه کې ترقیاتی کارونه تر سره کړي. دا خبره د فوز د اطلاعاتو څانګې په جاری شوې بیانیه کې کړې ده. د فوز د مشر لخوا دا بیان په پیښور کې د کور کمانډر دفتر ته د سفر په وخت مخې ته راغلی، چېرته چې د ته په قبایلي سیمه خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې په موجوده امنیتي صورتحال باندې تفصیل وړاندې کړی شو. جنرال باجوا ویلي چې د کامبینګ اپریشن یا د ګومنز ولو عملیات با د استخباراتي معلوماتو پر اساس بغیر د کوم فرق سیمه کې د ثبات او د وړاندې ترلاسه کړل شوو ګټو پر ځای ساتلو لپاره کیږي. د پوز مشر جنرال باجوا د پوز لخوا په قبایلي سیمو کې ترلاسه کړل شوو ګټو باندې تسلی وښودې شوه. په جاری شوې بیانیه کې ویل شوی دی چې د پوز مشر ویلي د ترخګرو اډې او دوی ته مرسته ورکوونکي که هغه په خاریو کې ولې نه وي، که هر څومره وخت ور باندې لګي پر ضد به یې پوره کوشش کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خیبر ون، ضرب عصب او دغه یو شمېر نورو نمونو باندې عملیات د پوز لخوا په تیرو کلونو کې ترسره کړی شوی دی، چې له کبله یې تر دیر شو لکو پورې عام قبایلي خلک بې کوره شول او بې د کومو مرستو د خیبر پختونخوا په جنوبي اضلاعو او پیښور ښار کې تر کلونو وساتلې شول. د دغه قبایلي خلکو وروستو پاتې کورونه، کلي، جوماتونه، دوکانونه او بازارونه په بمبارو کې لوټي لوټي کړی شول او هر ورځ د پوز لخوا د وژل شوو وسلوالو شمېره د لسو نه تر سلو پورې وښودل شوه. خو دغه وجل شو او وسلوالو مړی نه میډیا ته ښکاره کړی شوی، نه یې قامیت ښکاره کړی شوی دی او نه کوم په دغو کې هغه وسلوال مشران وجل شوی کوم چې د پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې تر شپېتو زرو پورې د پښتنو په ممی چاودنو کې ذمهواری په ښکاره میډیا ته منلې دي. د کډوالو د واپسۍ اعلانات وشول، خو ستانه شو قبایلي خلکو خپل کورونه او بازارونه وران ولیدل او د ژوند کولو هیڅ وسیلې ورته پاتې نه وي. بلخوا د بیکوره شو کډوالو پر سر ځایي میډیا او څېړنکار وایي چې په اربونو مرستې د پاکستان واکمنو او بالخصوص پوز ترلاسه کړي، خو په دغې کې لس فیصده هم قبایلو ته نه دي رسېدلي. د افغان طالبانو او القاعده ستر مشران د پاکستان په خاوره وجل شوي او یا اوس هم د ملک په ځینو برخو کې شتون لري، خو د قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا نه علاوه د ملک په بله کومه صوبه کې پوځي عملیات د جنگي جازونو یا ټینکونو او یا د بمباری په شکل نه دي ترسره کړی شوی. د پنجاب په ځینو برخو کې د چاپامار عملیاتو ذکر وخت په وخت شوی، خو دغلته یو کس هم نه پکړه شوی او نه د عملیاتو په وخت د چا کور یا بازار روان کړی شوی دی. د پاکستان د ځینې کلدم تنظیمونو مشران په ښکاره د پنجاب او سند په لوی لوی ښارونو کې جلسې کوي، خو تر اوسه پرې امنیتي ادارو لاس نه دی اچولی. په افغانستان کې د افغان طالبانو په فعالیتونو اسلام آباد ته د ګوته نیولو په صورت کې همیش له پاکستان په افغانستان تور پورې کړی چې د پاکستانی طالبانو ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې فعالیتونه کوي، خو افغانستان هر وار دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې پاکستان د تیر دیرشو یا څلوېښتو کالو راهسې د سټریټیجیک انډیفت والسۍ پر ځای ساتلې او د ګاونډي ملکونو پر ضد په خپله خاوره وسلوال تنظیمونو ته اډې ورکوي. دا بحثونه ډېر په مطبوعاتو کې د څېړنکارانو لخوا څېړل شوي او تیره هفته د پاکستان په امریکا او عراق کې پاتې شوي سفیر اشرف جهانګیر قاضي هم په ډان ورځپاڼه کې خپل لیکل شوی آرټیکل کې ویلي وو چې د پاکستان خارجه پالیسیو ته ضرورت دی چې بدل شي، ګنې د ملک راتلونکی به نور هم د موجوده نه زیات خراب وي. د ویلي د چین سره د لوی اقتصادي لارې نه فایده په هغه صورت کې پاکستان اخستی شي کله چې دوی د خپل ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې ولري.
تو پاکستان پنجاب صوبه کې د قهر ډک مظاهره چانو د ګلپورس په چکوال سیمه کې د احمدی ډلې په عبادت خانه حمله کړې ده، خو پولیسو مظاهره چان د غزینې په زور لري کړې دي. دا کوم اول ځل نه دی. په پاکستان کې اکثر د احمدی فرقې سره تعلق لرونکي خلک په نخښه کړې شي دي، ځنې پکې وجلې شي هم دي، او د قهر ډک مظاهره چانو په خپل مظاهرو دوران کې هم دي وجلې دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نادری بریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پنجاب چکوال ښار کې د احمدیانو د عبادت پر ځای نږدې زرو تنانو برید کړی دی، او احمدی فرقې خلک د ځای نه وستلو پس یې د عبادت پر ځای قبضه کړې ده. د چکوال دلمیال کې د احمدیانو د جومات یا عبادت ځای د سلو کالو نه زیات وخت نه موجود وو. د احمدی فرقې وایاند سلیم الدین وینا ده، برید کوونکي چې زر نه زیات تنان وو دوی وړاندې ډزې کړې دي او جومات نه یې خلک وستلی دي او قبضه یې پرې کړې ده. دوی وی د برید کوونکو وینا وه چې احمدیان پاکستان کې غیر مسلمه ګرځول شوی دي، ځکه په دې جماعت اوس د دوی څه حق نه دی پاتې. سلیم الدین وی د ډزو له وجې جماعت کې موجود یو تن دومره یریدلې دی چې د زړه بیماری په وجه په موقع مړ شوی دی.
مسجد ہے 100 سال پرانی، 100 سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد ہے، اس کے اوپر انہوں نے آج اٹیک کیا کہ اور یہ کہ یہ ہماری مسجد ہے، پرانی مسجد تھی، ان کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اب اس لیے ان کو یہاں سے نکال دیں. اس ایشو پہ انہوں نے حملہ کیا، وہاں پہ 1000 کے قریب لوگ تھے، انہوں نے آ کے اٹیک کیا، عملاً وہ انہوں نے طاقت کے زور پہ قبضہ کر لیا.
سلیم الدین وحید زمو جماعت کو اوبرید کون کو وینا وا چې احمدیان پاکستان کې غیر مسلمانان ګرځول شوی دي، زکه په دې جماعت اوس د دوی حق نه دی او دا جماعت یې مونږ نه قبضه کړی دی. سلیم الدین دا هم وای د کړي کې موجود احمدی فرقې خلک کورونه کې گیر شوی دي او ژوند ته خطر دی. سره زوړان دی پنجاب پولیسو سلور احمدیان په دې تور نیولې وو چې دوی بغیر اجازه مواد چاپ کولو. د پنجاب پولیس لخوا د ګام امریکا هم تنقید کړی وو. کال 1904 اویا دلته موجود احمدیان غیر مسلمانان ګرځول شوی وو او دوی ته دا اجازت نشته چې خپل عبادت ځای ته د جمعات نوم ورکړي یا بیا اذان ووایي. دوی ته ځان ته مسلمان ویلو اجازت هم نه دی ورکړی شوی. دغه شان د دوی قبرونو باندې هم د کلمو یا آیتونو لیکلو اجازت نشته، او ډېر ځایونو کې احمدیانو ته مړی ښخولو دپاره هم ځای نه ملاویږي. دلته موجود احمدی فرقې خلکو باندې سوورې بریدونه هم شوي دي او یو شمېر خلک پکې وژل شوي دي. کال 2010 لاهور کې د احمدیانو عبادت په ځای برید کې نږدې 90 تنان وژل شوي وو او 100 زیات ژوبل شوي وو. دغه شان تیر کال هم پنجاب جهلم ښار کې د احمدی فرقې عبادت ځای سوځول شوی وو او حالات دومره خراب شوي وو چې د احمدیانو حفاظت دپاره بیا پوز د علاقې ته رابلل شوی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوریدونکو خوشا 15 منټه پس په تاسو زمونږ د سهار خپرونې زمونږ د همکارانو شبزاده او کلثوم کاکړ سره نېخپنې باندې اوري. د دې تر څنګ په ټلویزیون باندې به تاسو کتلی هم شئ که څوک رسۍ لري خپلو ټلویزیون، او په دې کې د هغوی سره رسۍ وي ډش انټینا باندې دغه زمونږ پروګرامونه کتلی هم شي. خو اوس راځو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړي.
نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپله مخامخ پاڼه د خبر رسانې ادارې اسوسییټډ پریس یو اهم رپورټ چاپ کړی دی، په کوم کې چې د امریکې د دفاع د وزیر د ښاغلي ایشټن کارټر په حواله لیکلی شوی دی چې د افغانستان مشرانو له تسلي ورکړې ده چې امریکا به پراتلونکو ډیرو کلونو کې افغانستان سره ټینګه ولاړ وي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکلی دی چې خاغلی ایشتن کارټر دا تسلی په کابل کې صدر اشرف غنی سره څنګ په څنګ ولاړ په خپل یو بیان کې ورکړی دا. خاغلی ایشتن کارټر خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې امریکا افغانستان کې تر 15 کالو پورې د جنگیدو او د بیکچ زیات مالی تاوان او د خپل 2000 فوجیانو د قربانی کولو ورستو د افغانستان د یوازې پریښودو تصور هم نشي کولای. خاغری ایشتن کارټر خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې افغانستان کې د امریکای مفادات خوازیه او مستقل دی او غدا چې په امریکا بیا د کال 2001 د 11 سپتمبر غونډې تر هغه حملهونه شي او افغانستان دومره مضبوط شي چې تر ډیری مودې پورې د امریکای او د غربي ملکونو یو دفاعي اتحادي ملک پاتې شي. یاد دی وی چې افغانستان کې جنگ د امریکای په نیویارک خار او دوه نورو ځایونو کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته شروع شوه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای د دفاع وزیر خاغلی ایشتن کارټر دا خبرې د امریکای د نوي منتخب صدر د خاغلی ډونلډ ټرمپ لخوا د دفاع نوي نامزد وزیر جنرال جیمز میتس ته د زیمواروس سپارلو نه وړاندې د افغانستان د اخیری دورې په موقع کړی دی. نوي منتخب صدر خاغلی ټرمپ افغانستان کې د امریکای د اختیار کړي لارې د بدلولو په حق سوینا خو نه ده کړې، خو ده په افغانستان کې د امریکای د حکومت لخوا د قومي تعمیر په منصوبو ډیر بد رد ویلی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې خاغلی کارټر د افغانستان دوره په داسې وخت کې کړی ده هر کله چې د افغانستان ملي فوزونه اگر که ورځ تر ورځ مضبوطیږي خو بیا هم طالبانو تینا وار پار خطا کړی دی، علاقې تینا نیسي او د پاکستان د خاورې نه د افغانستان دننه خپلې حملې جاري ساتلی دي. طالبان دا وخت د افغانستان په 10% رقبه قابض دي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې دا هم لیکلی دی چې افغانستان کې د امریکای ستر فوجي کمانډر د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دی چې د ترهګرۍ خلاف د امریکای د جنگ په حق کې دل خوازیه دي. د خپل حکومت له تجویز ورکړی دی چې امریکا کې د حکومت بدلیدو وروسته دی هم افغانستان کې خپل فوجونه وساتي. او اوس د امریکای د یو بل مشهور اخبار د واشنگټن ټایمز په یو بل اهم موضوع د یو تفصیلی رپورٹ لنډ شان حال. واشنگټن ټایمز خپل یو نننی رپورٹ کې لیکلی دی چې ایران د سیمې د ملکونو د یو اتحاد جوړولو وړاندیز کړی دی. واشنگټن ټایمز د ایسوسییټډ پریس د اتوار د ورځې په چاپ شوي رپورٹ کې لیکلی دی چې ایران په دې اتحاد کې د سعودي عرب د شاملولو هم تجویز وړاندې کړی دی. د اسلامي ملکونو دا اتحاد به نه یوازې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، ولې خپلو کې به اقتصادی ملګرتیا هم زیاتی. واشنگټن ټایمز لیکي چې د ایرانی پارلیمنت سپیکر علی لاریجانی د اتوار په ورځ یو دفاعي غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د ایران او سعودي عرب نه علاوه دې اتحاد کې د ترکی، مصر، عراق او د پاکستان د شاملولو تجویز دی چې بنیاد به په اسلام وي، د فلسطین د خلکو به دفاع کوي، د ترهګرۍ خلاف به جنګیږي او اقتصادي او تجارتي ملګرتیا به زیاتی. واشنگټن ټایمز نور لیکلی دی چې سعودي عرب او ایران دا وخت یو بل سره سخته تربګنۍ کې پراته دي. دواړه ملکونه په شام او یمن کې د خپلو جنګیالو په شا ولاړ دي او هم د دې زړه بداوي د لاسه سعودي عرب په 13 جنوري کې ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړي دي. خو علي لاریجانی په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې سعودي عرب دې په دې خبره ځان پوي کې چې ایران د سعودي عرب دشمن نه دی. ایران په شام او یمن کې د جنگ تودونکو مخالف دی او غواړي چې سیمه ییز اختلافات خپلو کې پروغه ساده د ناشتي او د خبرو اترو تر لارې اوار کړی شي. د زیاته کچې ایران د خپلو سرحدونو په خورولو او د نورو ملکونو د علاقو په نیوو کې هیڅ غرضی نه دی، بلکې ایران د اسلامي ملکونو خپلو کې د راغونډېدو او د اتحاد جوړولو ارمانی دی.
دیو رادیو د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 2 بجو پورې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د شام پوز او اتحادی وسلوال د الیپو ښار مشرقي برخې ته ننوتی دی او د حکومت مخالف یاغیان د خپل اخیری مرکزونو دفاع کوي. برتانیا کې د شام د بشري خونو د سارنې ډلې ډایرکټر ویلي دي چې د الیپو ښار د جنگ اخیری پړاو شروع شوی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په ختیس حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ولسوالو د صدر بشار الاسد ځواکونو په قبضه کې ورتلل د دغه 15 کلنې ولسی جګړې یو مهمه کامیابی ده. د دغه ماتې ډیر مهم اړخونه دي او دا چې حکومت او د هغوی خارجي ملګري یعنی روس او ایران اوس خپل توجه په دې مرکز کوي چې د دوی پوز به اوس کې دي شي د شام په غربي برخو کې د یاغیانو مضبوط پاتې ځایونه ونیسي. ولې د یاغیانو کمانډرانو او مخالفه سیاسي مشرانو په دې خبره زور ورکړی چې د حلب بیللو سره دغه پاسون سرته نه دی رسیدلی او وایي چې د دغه انقلاب ژوندي ساتلو لپاره اوس به د جګړې طریقې کار ګوریلا جنگ ته بدلوي. د شام د آزاد پوز یو پخوانی مشر سلیم ادریس وایي چې اوس به د جګړې مرکز یا توجه د ادلب صوبې خواوشا علاقو ته ورګرځوي او همدغه به یې اخیری ځای وي. یاد دی وي چې تیر ورځ د شام پوز داوا کړی وه چې د ختیس حلب 98% برخه د حکومتي ځواکونو په لاسونو کې ورغلی خو په ځانګړې توګه سارنه کوونکي وایي چې د غشمیرې داسې نه دي او اوس هم 10% ختیس حلب د یاغیانو په ولکه کې دی. په ترکی کې موجود غربي ډیپلوماټان وایي چې دا خبره واضحه شوې چې یاغیان اوس یو وړې سیمې ته محدود کړی شوي او داسې امکانات شته چې د 100 ساعتونو زیات وخت کې به هم دغه ځایونه ونه ساتل شي. اخوا زکریا مالفجی څوک چې د 3000 کسانو یوې ملیشي سیاسي افسر دی نوموړی وایي چې 15% ختیس حلب د حکومت په لاسو کې دی. دوا مهم ځایونه چې تیر ورځ د حکومت په قبضه کې ورغلي اغا شیخ سعید او صالحین دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقوقو سارنه کوونکې سازمان ویلي چې د اسد حکومتي ځواکونه د بوستان القصر او اوسوګ الحال په شمول باقی پاتې شپږو نورو سیمو لپاره زور لګولې. د یاد سازمان مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د حلب لپاره جنگ لګیا دی خپل اخیری مرحله ته داخل شوی دی. د شام پوزي جنرالانو د دې خبرې سره اتفاق ښودلې او وایي چې د ختیس حلب لپاره جګړه به ډېره زر سرته ورسي. په بیرتا قبضه کړی شوی شیخ سعید کې د شام سرکاري میډیا سره خبرو په وخت جنرال زید الصالح ویلي چې یاغیانو سره اوس لږ وخت پاتې دی، هغوی له به یا خپل ځان سپارل وي او یا به وجلی کیږي. د بشري حقوقو سازمانونه او د شام کامی میډیا په خپل راپورونو کې وایي چې د یاغیانو د ولکې لاندې سیمونه عام کسان لګیا دي کړې کوي. شامی عسکرو د روس په امداد یوه میاشت وړاندې په حلب پل باقاعده پوځي عملیات پیل کړي وو. د ترمنځ ویل کېږي خود ساخته دولت اسلامي ترهاګر ډلې د څلورو ورځو سخت جګړې پس پالمیرا ښار او د دې تاریخي ځایونو باندې مکمله قبضه کړې ده. د بشري حقوقو سازمان وایي چې د پالمیرا جدید ښار په شمول دغلته د هوایي ډګر او تاریخي کلې د داعش په ولکه کې پریوتې دي. د روس د دفاع وزارت په خپل بیان کې ویلي پالمیرا تاریخي ښار کې د یاغیانو په سنگرونو او د دوی لپاره روان کومک او رصد باندې یو شمیر هوایی بریدونه کړی دي. پالمیرا د شام همس ایالت کې پرتا سیمه ده کوم چې د شام حکومتي عسکرو د روس په امداد 9 میاشتې وړاندې د یاغیانو څخه پاکولو دعوا کړې وه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای کانګرس دواړه ایوانونو کې د استخباراتي چارو کمیټو د هغه تورونو پلټنې شروع کړي چې روس ته منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ د ګټې لپاره د امریکای صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. د دې وړاندې صدر ډانلډ ټرمپ د سی ای هغه رپورټ د خندا ډک بللی چې پکې ویل شوي چې ګینې روس د امریکای انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. نور حال په تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د کانګرس دوه ایوانونو کې استخباراتي کمیټیانو د ګول په ورځ د هغه تورونو پلټنې پیل کړي په کومو کې چې ویل شوي د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس لخوا مداخلت شوی. د امریکا په سینیټ کې د ریپبلیکن مشر میچ مکنل او په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن سپیکر پال راین د ګول په ورځ په خپلو بیانونو کې ویلي چې تیره میاشت په شوي انتخاباتو کې د روس لخوا شوي هیکنګ د تورونو د پلټنو حمایت کوي. د دغه دواړو مشرانو د اعلان وروسته اوس امکان دی په کانګرس کې اکثریت لرونکي ریپبلیکن ګوند مشرانو او نوی ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا شي. نوی منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ د وړاندې نه د امریکا استخباراتي ادارې لخوا لګول شوی دغه اندېښنې رد کړې دي. نن په کانګرس کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت سینیټر میچ مکنل ویلي چې هغه ګڼي د امریکا د سینیټ کمیټیانې د دغو تورونو پلټنې کولی شي او د دغې لپاره د نورو کمیټیو جوړولو ضرورت نشته. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز تر مخه د امریکا سینیټ او ایوان نمائندگان د استخباراتو کمیټې د دغو تورونو پلټنې سرته رسولی شي کومې چې د میاشتو پورې غځېدی شي. نن د خبریالانو بیا بیا د ډونلډ ټرمپ لخوا په سی آی ای د نیوکو د پښتنو په اړه سینیټر میچ مکنل په دغې څه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او د پلټنو نورو ادارو دا اندېښنې څرګند کړي چې په انتخاباتو کې هیکرز یا په انټرنیټ غلا کوونکو ګډوډې کړې دي چې مقصد یې د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن په مقابله کې ډونلډ ټرمپ ته ګټې رسول وو. اخوا د امریکا ایوان نمائندگان سپیکر پال راین هم د ګول پورس په یو بیان کې د دغه تورونو د پلټنو کولو اعلان کړي. په دغه بیان کې ویل شوی چې د امریکا په انتخابی عمل کې د یو بهرنی هیواد لاسوهنه به په هیڅ شکل کې هم ونه مني او د دغه قسمه تورونو به پوره پوره پلټنی کیږي. وړاندې د دینه د امریکا د سینیټ د آرمډ سرویسز کمیټې مشر سینیټر جان مکین هم ویلي چې کانګرس ته د دغه تورونو پلټنی وکړي. هم د امریکا د جنوبی کیرولاینا او فلوریدا نه منتخب شوی د ریپبلیکن سینیټرانو په دغه تورونو اندېښنې ښودلې وې. د کانګرس د ډیموکریټ ګوند غړو د انتخاباتو وروسته هم دغه تورونه بیا بیا رامخته کړي. تیره اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا د پلټنو ادارو ته د دغه تورونو د پلټنو امر کړی و او ویلي وو چې د دغو پلټنو نتیجې د جنوري د 6 نیټې نه مخکې هغه ته وړاندې کړی شي. د جنوري په 6 نیټه به د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت سوګند پورته کوي. د نوی منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ مشیران دغه تورونه ردوي او دوی وایي چې د دغو پلټنو غوښتنه په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ ګټې نه لانجه جوړول دي.
امریکې د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرڅولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د آی ایس آی ایل د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخې د دولت اسلامیه لخوا د خرڅیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړې شوی تیلو او د لوټ کړې شوو آثار قدیمه د خرڅولو نه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداگیر کړی دی او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بیګنا خلکو بېشانه ظلم راټیټ کړی دی. دا ړوم بې ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغه کولو دپاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که چاته د دولت اسلامیه لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگتن ڈی سی کې د 2052003003 په ټلیفون اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.